دا مشال رادیو ته دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دی. د مشال رادیو په دې خبري سات کې موزه ګل آیاز هر کلی کوم په روان خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم درخبرو. لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیس اجمل نه و.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر وای د ترهګرۍ سره جګړه کې بریا ترلاسه کړې ده. د ننګرهار چارواکو اغه رپورټونه رد کړي دي چې ګنې حصاره کولسوالي د طالبانو د نیول کېدو لګواغ سره مخ ده. او د امریکا ولسمشر وای په شام کې د دښمنیو ختمولو لپاره مذاکرات مشکل ښکاري. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ادعا کړی چې ترهګرۍ سره جګړه ختمې دو ته نسته دا خو وسلوال لا په مکمله توګه نه دی ختم شوی. چودھری نثار علی خان د مردان کچرو د بری درستو پرون د سیمې دوره وکړه او خبریالانو ته ویل چې د وسلوالو ملای تر ډیره ماته کړې ده او ځینې وسلوال د پولی بلې غاړې ته اړېدلې دي.
نہ ہم اپنے بازار بند کریں گے نہ اپنی عدالتیں بند کریں گے.
پداسی بزدیدانہ کاروائیانو باندې با نمون خپل بازارونه نہ عدالتونه او نہ سکولونه بندو. نو دے غلط پہمای کی دی سوک نہ پریوزی چې دا جنگ ختم شو او مونږ به دا منطقی انجام ته رسو.
بلخوا پرین مردان ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنټر عثمان کاکړ هم دورا کړی. باندې موړی مشال ریډیو ته ویل چې د کوټي او مردان په خوتا پکتو سره پاکستان ترګرې سره جګړه کې پاتې راغله ده. د جمعې په سحر د مردان په کچرو د وسلوالو په برید کې دیار لسکسان او وشل شول. تیر ورځ پاکستان تحریک انصاف عوامی تحریک او عوامی مسلم لیگ ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف حکومت پر ضد په لاهور او پنډه کې لاریونونه کړي دي. پاکستان تحریک انصاف ګوند خپل احتساب مارچ د لاهور شادری سیمینار تر پنجاب اسمبلی پورې وکړ او له سپریم کورټ یې غوښتنه وکړه چې بهر ملکونو ته د نه پریښودو په خاطر دي د وزیر اعظم نواز شریف نوم په کنټرول اکسټ لیست کې شامل کړي. د پاکستان عوامی تحریک مشر ډاکټر قادری بیا د مری روډ سیمې پر رحمان آباد کې لاریون ته وویل چې د 2014 ماډل ټاون د پیښې مجرمانو ته تر اوسه سزا نه ده ورکړل شوې. دوی به د غوښتنو پوره کولو لپاره نور احتجاجونه هم کوي. دغسې بیا عوامی مسلم لیگ هم د حکومت ضد د عوامی تحریک په لاریون کې شامل شو. د حکومت په کارکردګۍ یې نیوکې وکړې. د پاکستان او افغانستان چارواکو د اقتصاد په برخه کې د اسانتیاو پر رامنځته کېدو بحث کړی دی. د افغانستان د مالی وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل چې تېر ورځ د افغانستان مالی وزیر اقلیل حکیمی د پاکستان له سفیر ابرار حسین سره وکتل او دواړو لورو په افغانستان کې د پاکستان په مالی مرسته د پروژو په اړه خبرې کړې دي. خبر پاڼه وایي په دې کتنه کې پریکړه شوې چې له دواړو هیوادونو څخه به یوه ګډه ډله جوړه شي چې د پروژو د کارونو په منظمه توګه څارنه وکړي. د مسجد ویلفیر اسوسییشن غړي وايي قبایل او په ځانګړې توګه محسود د تعلیم بنیادي حق نه بې برخې دي باید چې حکومت دوی ته د تعلیم اسانتیاوې برابر کړي. تېر ورځ د ډیرا اسماعیل خان په یو هوټل کې د محسودو ویلفیر اسوسییشن یا ماوا غونډه وشوه چې پکې استادانو پوهانو او دغسې ګڼو خلکو ګډون درلود. د ماوا مشر ایوب ګل د غونډې په اړه مشال لیډیو ته وویل
دا نن چې کوم امیر دا تار تلل وی دې مین ایجنډا دا وا چې امیر 22 اکتوبر باندې ټیلنټډ ایوارډ ور کوي او یوت کنونشن باندې کت کوي په ډی خان شي چې دغه پورا امیر ما ډیلټیز جوړ کی 22 اکتوبر ته امیر کنونشن سره کامیاب شي.
بل خو د غونډې ګډونوالو ویل چې د تعلیمي هلو سلو په برخه کې بل مسجد ویلفیر اسوسییشن سره پورا مرسته کوي. د افغانستان د ننګرهار چارواکو اغه رپورټونه رد کړي چې ګنې حصاره کولسوالي د طالبانو د نیول کېدو لګواغ سره مخ ده. د ننګرهار د والی بیان د تاولا خوګیانی پرون ماښام مشال لیډیو ته ویل د حصاره کولسوالي په سندو کې طالبان موجود دي خو د ده په وینا د امنیتي ځواکونو سره د جګړې توان نه لري. الته د پکتیا چارواکي وایي د جاني خیلو د ولسوالۍ څخه بې ځایه شوو کورنیو ته یې د مرستو رسولو کار پیل کړی دی. د پکتیا د والی بیان نقیب احمد اتل تیره شپه مشال ریډیو ته ویل سرکاري پلاوی په چمکلون ولسوالۍ کې دی چې د بې ځایه شوو کورنیو دقیق شمیر معلوم کړي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي په شام کې د دښمنیو ختمولو په مخه کومې معاهدې ته رسیدو لپاره به له روسیې سره خبرې مهمې وي خو دې برخه کې مذاکرات مشکله دي. ولسمشر اوباما نن د چین په هار هنګ شو کې د یوې خبرې غونډې پر مهال وویل چې د ماسکو او واشنگټن ترمنځ لوی اختلافات اوس هم موجود دي. ولسمشر اوباما دا خبرې د جی شل هیوادونو د سرمشري سپسند کې وکړې. د ترکی پوس ادا کړی چې له حکومتي سواکونو سره نښتو کې د کردستان کارګرانو ګوند یا پی کے کے لسلو څخه زیات وسلوال وژل شوي او یا زخمی شوي دي. د تیرو کالونو کې د پی کے کے او انکرا ترمنځ په نښتو کې په یو ورځ د مرګ ژوبلې تر ټولو لویه شمیره ده. دا بیان لږ وروسته مخې ته راغلی دی چې په وان او حکاري سبو کې د کردستان کارګرانو ګوند پر ضد په دوو جلا جلا عملیاتو کې د ترکی یولس سرتیري وژل شو او اتیشت زخمیان شول. بنگلادیش د یو اسلام پالی ګوند هغه مهم غړي ته پانسي ورکړه چې ور باندې په 1901 کال کې له پاکستان څخه د بنگلادیش د آزادۍ پر مهال د جرمونو تور دی. درې شپېته کلن میر قاسم علي د بنگلادیش د جماعت اسلامي ګوند یو مهم کاروباري شخصیت ګڼل کېده. هغه د 1901 کال په جنگ کې د بشني تشدد خلکو بندي کولو او په مذهبي توګه د نفرت راپارولو په تور په کاشمپور مرکزي جیل کې بندي و. د اګست په 13مه نیټه سپریم کورټ د میر قاسم علي د مرګ سزا د بیا کتنې حتمی اپیل رد کړی وو. او اخیره خبر دا چې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سفارتي اړیکو د بیرته سمولو په مخه خبرې کړي دي. د دواړو مشرانو دا خبرې په چین کې د جیشل هیوادونو د سرمشري سي پښپا وکړي. د روس او ترکیې ترمنځ اړیکې لاغروستو خراب شي وي چې تیر کال په نومبر میاشت کې ترکیې د روس یوه جنگي الوتکه وویشتله او پکې یو پایلټ هم وشل شو. د چین په هانګ شو کې د دوړخیزه ملاقات وروسته ولسمشر پوتین وویل په ټولو برخو کې په بشپړه توګه د بیا همکاري شروع کول لپاره اوس هم د لا نورو ډیرو کارونو ضرورت دی. د خبرونو پای
خبرونه به د مشال رادیو نو واوریدل چې انیسا جمل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم درس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدل شي. که چېرې د رواني غړي تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان د کورونا چارو وزیر داوا کوي چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې کامیابی ترلاسه کړې ده. خو څوک دې په دې غلط فهمي کې نه اوسي چې دا جنگ ختم شوی دی. بلخوا په مردان کې وکیلان له وزیر اعظم شکایت لري.
زما دا کم از کم دا گیلا شته د خپل پرایم منسٹر صاحب نه څنګه چې په ای پی ایس باندې حمله وشول چې په پیښور کې موجود وي. زما دا ظلم غوښتل کم از کم چې تم په مردان کې ناس وي.
د پاکستان حکومت ترهګرۍ ضد جګړه کې د بریاو اداوي کوي. آیا دا څومره حقیقت لري؟ بشرا ګوهر وای د بلوچستان تجارت د افغانستان او ایران سره خپل تجارت بند کړی دی. دوی شکایت کوي
تاسو پزرات تجاران دي به سرګر ولاړ دي کنټینران روان دي په کراچي باندې یعنی د یو ورځې څو نقصان دي. موږ د غواړو د سرکار سره د دنیا سره جديد یو سیستم مشترک جوړ.
د کورمه سدی په یو سکول کې زده کوونکي ګیله کوي چې د هاستل نشټوالي لوجې ستونزو سره مخامخ دي.
سدی کې مختلف ټولنو کې پته کېږي کمرې څنګه نیولې دي آی کرام پر چې او بیا هول کته خپل هم پیګې سره بازار کې سره خاص بندوبست نه وي الته شورم وي.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره. درنو ودونکو تاسو د غرمي 12 بجو خبرونه ته غوږی احساس پام د رواني غړي لومړی رپورت په لور راګرځوم. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي که څه هم د ترهګرۍ ضد جنگ کې کامیابی ترلاسه کړي خو دا جنگ په بشپړه توګه ختم شوی نه دی. نوموړي پرون په مردان کې وکیلانو سره د جمعې د ورځې ځانمر کې برید کې د وژل شو وکیلانو فاتحې ته ورغلی وو. د دې ترڅنګ د واکمن تحریک انصاف او پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران هم مردان ته ورغلي ول. بلخوا وکیلان وایي چې د ویر لوجی کچری بندی کړی نه دی بلکې دا ښکار کوي چې د دوی ترمنځ اتفاق او اتحاد دی. دوی له وزیر اعظم شکایت هم وکړو چې نور تفصیل د غلام غوس پر رپورت کې ورو.
تیر ورځ د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان مردان ترغلو او د مردان وکیلانو ته وینا کی نوموړی هغوی ته ډاډګیرنه ورکړه چې د ترهګرۍ ضد جنگ ختمېدو ته نږدې دی خو ترهګر لا په مکمل توګه ختم شوی نه دی.
نہ ہم اپنے بازار بند کریں گے نہ اپنی عدالتیں بند کریں گے
پدا سی بزدلانہ کاروائیانو باندے با نہ مونگ خپل بازارونا نہ عدالتونا او نہ سکولونا بندو دا ٹوپکو او توپونو جگڑا تراگرو بیللی دا لیکن تراگر مکمل ختم شوی ندی او ڈیر پکی تختی دلی او دا پولی بلی غاڑی تا اغوختلی دی او دا پولی خواکی خپل شبکی قائم کری دی نو دے غلط پہمائی کی دی سوک نہ پریوزی چی دا جنگ ختم شو او مونگ با دا منطقی انجام تا رسو
یہ غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ جنگ ختم ہو گئی ہم نے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے
یو مشر وکیل دولت خان مومن مشال ریڈیو تا ویل چی دوی دا وسلوالو دا دی بریدونو نا نیریگی خو پکر دا دا حیواد وزیراعظم نواز شریف پا لمره ورز مردان تا دا ہوی دا دلاسی لپارا راغلی وی
منگا دا ایر دا وجه دکان دا بند کردی منگ دا ایر دا وجه کچاری بندی کردی منگ نجی منگ صرف دا خیو چی منگا اتفاق دے اتحاد دے زما دا کم از کم دا گی لشتا دا خپل پرائم منسٹر سے ابنا سنگا چی پی ایپیز مانی حملو شولا چی تا پا پیخور کے موجود وی زما دا ظلم گختل کم از کم چی تم منگ تا پا مردان کے ناس وی
او دا پاکستان تحریک انصاف دا قومی اسمبلی غړی علی محمد خان پا مردان کی مشال ریڈیو سره پا خبرو اترو کی پا وکیلانو دا بریت پسخت ټکو کې وغندلو
کم خلک چې د دې پلانینګ کوي او دې درخواست کوم چې تاسو لږ بیا کسان راولې کې وګورئ چې دا چا سره مدا وکړو دای په کورونو کې نن سال دی خو به ګناو نن د الیاس وکیل په کور کې درې واړه ماشومان پاتې شو نه مارکیټونه شته او نه بنگلی شته او نه په بنک کې څه کورونه روپې شته دا به چې بس خوري سبا
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنټر عثمان کاکړ هم تیر ورځ د مردان د وکیلانو پاتې ته راغلو او نوموړي مشال ریډیو ته وویل
وسو شیدان مجو او قاتلان نظام پر مربانی دی ډیر څنګه ډیر انټیلیجنس اداري دی نو موږ دا واضح خبره دا کوم چې دا د دوی ناکامی ده د ټول مسرانو دا خبرې کړی دي ولې ازه که هر څه د ذمہواری دوی
کسه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنټر عثمان کاکړ د ترګری په لړ کې په امنیتی ادارو نیوکی کوي خود داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان وای پکار ده د ترګری د مخ نیولو په لړ کې په یو بل باندې د نیوکو په ځای ټول قام د ترګری په ضد یو موټی شي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
درنو درکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه وای په مردان او پیښور کې چاودنو دا خبر په ډاګه کړه چې د دې هیواد د فوج او ولسی حکومت لخوا د ترګری لمن زوړلو اعدابي به اساس دي د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې تر څو پاکستان د خو او بدو طالبانو پالیسی نوی ختم کړي تر هغه په هیواد کې ترهګرۍ ته ماتې ورکول ممکن نه ده پر دې موضوع اصرار علم ممن دا راپور جوړ کړی دی
د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه وایي د فوز او ولسی حکومت د اداوي بي اساس دي چې ترهګرو لوي املا ماته کړي د جمهوریت اسلامي مشر سراج الحق وایي کدا سیبین وسلوال به د جوګ نه وو چې جمعې پورز به یې په پیښور او مردان کې بي ګنا انسانان وجل
او زمونږ د فوزونو تر ځوان اعلان کړی دی چې د شدګر دي ختم شو دا د مردان او د کوټې واقعیت سره د خبرې علامه ده چې دا بدنی نه نه ختمه ده شان او واقعیت او صالحات کیږي د مخکې نه پر ډېر یو پیمانه باندې کیږي
په کوم سهر چې وسلوالو په پیښور او مردان کې په حملو کې 44 کسانو وجل او لسګونه یې جوبل کړل هم په دغه شپه د پاکستان وزیر اعظم ویل موږ د ترهګرو ملا ور ماته کړه او د فوز د مهنت او قربانۍ او لقبلا ترهګر له شکست سره مخ دي
هم نه آج دہشت گردی کی کمر توڑ دی ہے پاک فوج کی محنت اور قربانیوں سے دہشت گردوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے
لدی لگ شب مخ کے د فوز ویان د لیفٹیننٹ جنرل آسم باجوا ویل چې په قبایلی سیمو کې د فوزی عملیاتو په تر سره کولو سره یې پیښور او نور سیمې خوندي کړي همدار څرګندونی د باجوړ جنسینا د حکومتي ګوند مسلم لیگونو پارلماني غړی شهاب الدین خان اهم کوي خونو موړه دا منی چې تر څو د خ او بدو طالبانو پالیسی نوی ختم شوي نو تر هغه په بش پړتوګه د ترګری مخه نشینول کېدی او وخت نا وخت به د پیښور او مردان په چیر پیخي مخه ترازی نوموړی وای د دوی د حکومت مجبوری او کمزوري دا ده کچېرې د ټولو وسلوال ډلو پر ضد بغیر له توپیره عملیات پیل شي نو ځنې طالب پلو ډلې به په ملک کې اړې ګړې جوړ کړي
زما په خیال باندې د هر حکومت او د هر یو هغه باج کمزوریاں وی او دا څه ده چې یو سړی دې ته ورته تخوي او حکومت هغه یا هغه پسې سکیورټی فورسز را پاتېږي هغه خلاف اکشن کیږي نو بیا هم دغه خلک را پاتېږي یو موټی کیږي په ملک افراطفي جوړي.
که څه هم شهاب الدین خان ټوله ذمہواری د هیواد دننه په ځنو ګوندونو اچوي، خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا ګوهر تور پورې کوي چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پښتنو د دانشورانو، وکیلانو، زده کوونکو او پوهنتونونو له منځه وړو سازش روان دی. د دې په خبره تر څو چې پاکستان د ښه او بدو طالبانو او په افغانستان کې د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسیانې نوی ختمی کړي، نو تر هغه به په پېښور، مردان، کوټه او کابل کې چاودنی کیږي.
بل خبره دا ده چې لا اوس پورې چې د ښه او بد کې مونږه ډیسټینکشن کوو او فرق کوو، نو دا پالیسی چې کوم دی دا خپل یو خودکش پالیسی ده او د دې د وجه دا دومره ډیسټرکشن کیږي او اوس خو عام عوام باندې اچاسته دا د پښتنو نسل کوشي ده چې کومه روانه ده د سرتاجزي نه به نور ذمهوار کسوکي کوم کلیئرلي ویلي دي چې لکه مونږ دلته کې په ناګاهې ورکړي دي دهشتګردو نه.
بشرا ګوهر زیاتوي چې اوس د پوځ او ولسي حکومت لخوا یوازې د ترګرۍ د له منځه وړو په اداو کار نه کیږي. د دې په خبره که په صحیح مانو کې د ترګرۍ مخه ونیول شوه، نو دا به د پښتون مېشته سیمو نه د پاکستان نورو برخو ته هم وغځیږي. یاد وی چې پاکستان فوز او حکومت په وار وار ویل دي چې دوی په وسلوالو ډلو کې هیڅ توپیر نه کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لړ ته داسې غوږې د نو درګو د بلوچستان تجارت د افغانستان او ایران سره خپل تجارت بند کړی دی چې له وجې د تیرو دوه ورځو راهیسې دواړو ګاونډي هیوادونو ته صادرات نه دي شوي. د تجارت په وینا چې دوی دا ګام د بانکونو د ستونزو له وجې پورته کړی، چارواکو په دې اړه داسې نه دي ویلي. نور تفصیل د ایوب ترین پر رپورټ کې ورو.
د کوچ د تجارت د اتحادیې مشرانو ویل دي چې د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري و تجارت امر شوی دی چې هغه د ستمبر د لومړنۍ نیټ څخه د سټیټ بینک د ای فارم یا الکترونیک بینک نظام لاندې تجارت پیل کړي. د تجارت په وینا چې د ایران او افغانستان سره د بینکي تړون د نشتوالي له امله دوی د دغه دواړو ګاونډي هیوادو سره سم د لاسه د بینک د لارې تجارت نشي کولای، نو ځکه د جمعې د ورځې راهیسې تجارت بند کړی دی. په دې اړه نور حال د تجارت د اتحادیې یو مشر علمگیر دورانی و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی.
سٹیټ بینک باید چې دا کوله چې اول خپل بینکینګ اسټابلیشمنټ د ایران سره کم چې ټرمز دی هغه اسټابلیش کول، هغه بعد بیا دا شهر راځي. د دې فارم هغه زړه یقین لرم چې پاکستان د بلوچستان تجاران ټول څه غټ بینیفیشریز دي دا سیستم هغه. نن ورځ کې دا دی چې ایران سره زموږ بینکینګ چیلنج نشته، د افغانستان سره زموږ بینکینګ چیلنج نشته، نو چې بینکینګ چیلنج نشته زه څنګه آی فارم پروډیوس کوم؟ مطلب دا خو گورنمنٹ آف پاکستان کار دی چې اگر ولاړ شي. اور تاسو لپاره بهرانګي خبرې، تیر شپو کې دوی ایم او یو پوری سائن کړی دی، پاکستان سٹیټ بینک ورسس ایران مرکزی بینک.
دغه تجارت غوښتنه وکړه چې پاکستان د سم د لاسه د ایران او افغانستان سره د بینک د لارې اړیکې ونیسي او یاد بیا د بلوچستان تجارت د ای فارم څخه آزاد کړي. په دې ترڅ کې د ایران سره تجارت کوونکی اجی فتح خان بیانځي وایي،
موږ په دې خوښ یو، دوی ماته بینک ډالر راکړي په 103 روپیا او زه په بلیک مارکیټ کې ډالر انسم بیا د دوبوی د لارې ساغه تور کوم په 108 روپیا، نو ماته 15 ډالر فائدہ ده، تجارت هیڅ نقصان نه دی. دا سپوزرات تجاران دي به شرګر ولاړ دي، کنټینران روان دي په کراچي باندې، په بندر عباس باندې، یعنی د یو ورځ څو نقصان دي. موږ دا غواړو د سرکار سره د دنیا سره د دې سیستم مشترا جوړ کی، اول یو سیستم را جوړ کی بیا د په مجامل کی موږ دې ته تیار.
بل خواته د چمن تجار وای چې مرکزی حکومت دغه ګام د بلوچستان د تجارت به پښتنې پورته کړی دي، نو راځي چې ورسو و نسیم اڅکزیته.
بارډر د چمن اله در معلوم دی، یو زمر ډیر لو مسله د بزنس په لیاز باندې، یو چمر د بارس ته خاصه مالونه راوړو چې بیا افغانستان ته وړو، بیا د افغانستان کې مر د پاره کم مشکلات یې، یا پاکستاني ایکسپورت کوو مر هغه ډیر په مشکلات باندې حالت، بیا چې مر د کم لندین کاروبار کوو کوشش دا کوي چې مثال هغه کاروبار چې وای ونی ودریږي، مر نه دلته کارخانه سته نه فیکټریان سته، مر د هغه روزګار دی د چمن بارډر دی.
د یادونه ورده چې په دې ورستوي کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ څور لسورځي د چمن او سپین بولدک پوله تړل شوی و چې له امله د دواړو غاړو و تجارت په میلیونونو روپۍ زیان اوښتی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریڈیو دا
دروونکو ستاسو پام د پاکستان کې میشت د افغان کډوالو په دستونزو په اړه راګرځوم. په کراچۍ کې میشت افغان کډوال خپل هیواد ته ستنېدل پیل کړی دی، خو ځینې پکې نه غواړي چې ستنې شي. د دوی په خبر په پاکستان کې له دېرش تو څلوېښتو کلونو راهیسې ژوند کوي او په خپل وطن کې هیڅ شی نه لري. د سره سره ځینې د پولیسو او نورو ادارو لخوا تنګولو ګیله هم کوي. خو د کډوالو د کمپ یو مشر وایي چې نورو سیمو په نسبت په کراچۍ کې افغان کډوال د ادارو نه خوشاله دي او ډېر کورنۍ په خپله خوښه بیرته ستنې شوي دي. نور تفصیل له کراچۍ نه د محمد عمران په رپورټ کې اورو.
په کراچۍ کې میشت قندهار ولایت اوسېدونکي خانګل شاوخوا د پنځه دېرش کالو راهیسې دلته ژوند کوي او وایي چې دوی دلته خوشاله دي، لا بیرته تګ نه غواړي ځکه چې هلته هم له حالات سم نه دي.
پرون زه ورغلی یم، دلته زما پارچې دلته راسره دي، دلته مو دا تنګه یو هلته وطن کې مو هم دغه سور ورباندې هلته هم دوام نه شو تلای. بیا نو مجبور یې که مرو که مو نو څه چلو چې نو مو پرېږدي نو څه موږ څه چمو که موږ پایاسې.
د کراچۍ د کډوالو په کیمپ کې د دېرش زره نه زیات خلک میشت دي، خو د حکومت لخوا ورته د روان کال د دسمبر د میاشتې اخیری نیټه ورکولو په اړه اندېښنې لري او فکرمندي چې که افغانستان ته بیرته لاړ شي هلته به د دوی ژوند ګران وي. دلته میشت یو مشر رحیم الله د دغه اندېښنو په اړه وویل چې په وطن کې جنگ دی او دلته د پاکستان حکومت نه پرېږدي نو ځکه اتلل مجبوري ده، خو په کراچۍ کې خوشاله دي چې څوک نه تنګي.
پاکستان چې موږ پرېږدي نو خو بیا موږ چیرته لاړ شو؟ یا پاکستان کې موږ په سمندر کې اچھا یا موږ بندوبست وکړو چې موږ هلته ځایونه جوړ کړو موږ لاړ شو؟ اوس موږ نه وطن کې ځای لرو نه دلته نه پرېږدي، هلته جګړه شروع دي بیا موږ چیرته لاړ شو؟
د قندوز ولایت سره تعلق لرونکي ځوان شیر محمد وایي چې هغه دلته زیږېدلې، دلته لوی شوی او د دې ځای د ماحول نه خبر دی او خپل وطن افغانستان یې لا نه دی کتلې نو غواړي چې هم دلته پاتې شي.
خبره دا ده چې موږ لکه دلته د دې ځای لکه دې ملک بچی غټ شوي موږ د دې ملک لکه حساب کتاب موږ ته پته ستا چې دلته وګرځېږو لکه کار روزګار وکړو مزدوري وکړو نو هلته چې یو سړی په پټو سترګو بوځي زما اوس دلته سفر کېږي.
د کراچۍ په کډوالو کیمپ کې ځینې خلک د پولیسو نه هم تنګ دي، خو دغه ټولې ګیلې په کراچۍ کې د کډوالو د کیمپ مشر حاجي عبدالله ردوی وایي چې په تېرو دریو میاشتو کې یو شمېر کورنۍ تللې دي، خو د پاکستان او افغانستان د حکومتونو سره سره د کډوالو د نړیوالې ادارې یا یونیسیار نه دا غوښتنه هم لري چې په افغانستان کې راتلونکي څو میاشتې موسم یخېږي، باید په دې ورځو کې د کډوالو ستونزې په نظر کې وساتي.
دلته خو تنګول الحمدلله فلحال نشته، څنګه چې په پېښور کې واقع وشو اوس دا خلکو بیریږي چې خدای ناخواسته خدای ناخواسته دغه بې عزتي او هغه د معامله چې په افغانانو ډېره سخته بې عزتي شو او دی په کراچۍ کې د افغانانو باندې نه شي. غیر رجستر خو یعنې تقریبا په دغه دوه درې میاشتو کې درې نیم زره کسان لاړه، یعنې زه چې ماته معلومات شته او بغیر رجستر دولس سوه یا دیارلس سوه کسان تللی او بیا خو تله هر ورځې د دفترو تقریبا پنځو فامیلی درې فامیلی سلور فامیلی ورځې تله.
د کډوالو د کیمپ سره نږدې د یونیسیار یا د کډوالو د نړیوالې ادارې لخوا د راجستر افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره یو دفتر هم پرانستل شوی او دغه دفتر چارواکي وایي چې د اګست په میاشت کې شاوخوا یو نیم سل کورنۍ په خپله خوښه افغانستان ته ستنې شوې دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. دروندونکو د دمی نه وړاندې مو په کراچۍ کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه تاسې رپورټ واورېدو او هم زو ننګرهار ولایت ته لکه چې له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر پیل شوی. په جلال آباد ښار سربیره په یو شمېر ولسوالیو کې هم د کورونو کرایګانې لوړې شوې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي وایي تر هغې چې افغان دولت د کډوالو لپاره منظم ښارګوټی جوړوي راستنېدونکو کډوالو ته د سرپناه لپاره خیمې ورکړل شي. نور تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د تیرو دوه میاشتو راهیسې چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ پیل شوي، هر ورځ د تورخم له لارې له څلورو سوو څخه تر پنځو سوو پورې کورنۍ هیواد ته راستنېږي چې اکثر یې په ننګرهار کې پاتې کیږي، خو ولایتي اداره لا هم د دوی د سرپنا لپاره لاس په کار شوي نه دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي په دولت غږ کوي چې له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د سرپنا غم دې په چټکه توګه وکړی شي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمري په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
اوس چې موږ ګورو دلته د عدالت هم نشته، انصاف هم نشته، د قانون حاکمیت هم نشته، کرایګان هم ډېرې لوړې شوې دي، او دا ډېر خلک دي چې راځي حتی د خیمې د لګولو ځای نه لري. نو زموږ
د ولایتي شورا یو بل تن غړی اسرار الله مراد هم وایي:
هغه څوک چې یو دوه کوره د ځان نه اضافه لري، د هغوی کرایګان هم افغانۍ خوسکې په ډالرو کړي دي. زموږ په مرکزي اداره او په ولایتي اداره دا غږ دی چې هغه منطقه چې هغه تاسو غواړئ خارګوټی شي او دوی ته ډیزاین شي، مخکې د وخت نه د دوی نفوس شماري وشي، دوی ته حداقل په چټکه توګه باندې یو پلان داسې غوره شي چې حتی د سپینو خیمو غم ورته وشي.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاولا خوګیاڼي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
له مرکز څخه د کډوالو چارو وزارت مرستیال په مشرۍ باندې د نړیوالو مرستندویو ادارو په ګډون یو پلاوی سفر درلود، چې د دې سفر پر مهال کډوالو سره د نورو مرستو ترسره کولو ترڅنګ بیلابیلې سیمې له نږدې وڅارلې ترڅو هلته د دوی لپاره څو خارګوټي جوړ شي. دوی هغه رپورټ له ولایت مقام سره هم شریک کړی دی او مرکز ته دغه معلومات انتقال شوي دي، او موږ هیله مند یو چې د څو خارګوټو منظوري ډېر ژر راشي او کورنۍ چې وسله کډوالۍ راستنې شوي دوی لپاره د اوسېدو مناسب کورونه جوړ شي.
یاد دي وي چې تېره اونۍ له پاکستانه د افغان کډوالو یو پلاوی د همدې ستونزو د حل په موخه کابل ته راغلی و، او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې د راستنېدونکو کډوالو ستونزې شریکې کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال راډیو ته تاسې غوږی دنودونکو، د نیشن ورځپاڼې کې کارپوه افراسیاب خټک په خپله یوه لیکنه کې وایي: په ډیورنډ کرخه د دروازو تړلو او د افغان کډوالو له پاکستانه په زور د ویستلو هدف په افغان حکومت فشار زیاتول دي. په مقاله کې دا هم راغلی ک د پاکستان پنجابي اکثریت فوزي اسټابلیشمنت دغه د خطر ډک افغان پالیسی بدل نه کړه، نو د سره په پاکستان کې د نن د پښتنو او نورو قومونو ترمنځ فاصله زیاتې شي. د مقاله نورې برخې اسرار لمومن وړاندې کوي.
کارپو اپراسیا پټک لیکي: په 2014 کال کې پاکستان او افغانستان د پولو تنظیم په نامه یو تړون وکړ چې لمخې به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډیورنډ کرخه د تګ راتګ لپاره نور 14 ځایونه خلاصول وو، چې هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کول او تجارت زیاتول وو. په دې تړون کې یو خبره دا هم شامل وه چې پاکستان به افغان طالبان د سولې خبرو ته کینوي، او چې څوک د خبرو میز ته نه کینی پر ضد به یې کاروایی کوي. خو د پولو انتظام دغه تړون هغه وخت مات شو کله چې طالبانو د سولې په خبرو کې د ناستې نه انکار وکړ، او پاکستان یې پر ضد نه یوازې دا چې کاروایی ونه کړه، بلکې خپلې مرستې یې ورسره هم جاری وساتلې. اوس مسله دا ده چې پاکستان دغه ناکامه او تش په نامه تړون د خپلو ناوړه ګټو لپاره کاروي، او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته اوسېدونکي پرې زوروي. پاکستان داسې تاثر ورکول غواړي چې پر ډیورنډ کرخه په چمن، سپین بولدک، تورخم، انګورډه او داسې نورو ځایونو د دروازو بندولو یا امنیت ټینګولو یو هدف یې دا دی چې د ترګرو د تګ راتګ مخه ونیول شي. خو خټک وایي د ډیورنډ پر 2400 کیلومتره اوږده کرخه باندې لږ تر لږه 225 د تلو راتلو دروازې دي، نو پاکستان به په کومه دروازه د ترګرو د تګ راتګ مخه نیسي؟ حقیقت دا دی چې پاکستان پر داسې وخت له افغانستان سره په یادو دروازو تګ راتګ بند کړو، او د افغان کډوالو پر ضد یې کاروایانې تیزې کړې چې څه وخت په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اوړي عملیات پیل شول. نو پر پوله د دروازو بندولو هدف د ترګرو مخنیوي نه، بلکې په کابل کې په افغان حکومت فشار زیاتول وو. اپراسیا پټک وایي: دا مهال د پاکستان دننه د افغان کډوالو د هر قسمه اسانتیاو مرکزونه ترل شوي،
او پر پوله د تګ را تګ په زینو له افغان کډوالو سره داسې ناوړه چلن کیږي چې اسرائیل یې له فلسطینیانو سره هم د کوي. خټک وړاندې لیکي د اسلام آباد دغه پالیسۍ پاکستان ته هم تاوان رسوي، ځکه که یو خوا له افغان کډوالو سره ناوړه چلن د پاکستان پښتانه خپه کړي، نو بل خوا په سند او پنجاب صوبو کې د افغان کډوالو په سر کې د زرګونه پښتنو شناختی کارډونه بلاک شوي او د پولیسو لخوا هم نیول کیږي. خټک په خپل مقاله کې لیکي د پاکستان دننه له پښتنو سره د کیدونکې دی غیر انساني چلند پر ضد په پښتنو سیمو کې میشته ټولو غټو سیاسي ګوندونو غږ راپورته کړی او دوی پر دې عقیده دي که د پاکستان پنجابي اکثریت پوځي اسټابلیشمنت خپله د خطر ډکه افغان پالیسي بدله نه کړه، نو له دې سره به په پاکستان دننه د قومونو ترمنځ فاصلې زیاتې شي.
اسرار المومند چې د نیشن ورسپانډ د مقالې مهمه برخه تاسو ته وړاندې کولې. دروندونکو اوس ورشه دي د غرمې 12 بجې له انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زور.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ادا کړی چې ترهګریزه جګړه ختمېدو ته نږدې ده، خو وسله وال لا په مکمله توګه نه دي ختم شوي. چودھری نثار علی خان د مردان کچرو د برید وروسته پرون د سیمې دوره وکړه. خبریالانو ته ویل چې وسله والو ملایې ته ډېره ماته کړې ده، خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي چې پاکستان د ترهګریزه جګړه کې پاتې راغلی دی. تیر ورځ پاکستان تحریک انصاف، عوامی تحریک او عوامی مسلم لیگ ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف حکومت پر ضد په لاهور او پنډی کې لاریونونه کړي دي. دوی د وزیر اعظم نوم په کنټرول اگزیټ لسټ کې د شاملولو او د ماډل ټاون د پیښو مجرمانو ته د سزا ورکولو غوښتنې وکړې. نن د افغانستان په زابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د زابل والي بسم الله افغان مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار د یو بس د کندهار څخه کابل ته روان و چې د پیښې ښکار شو. د افغانستان د ننګرهار چارواکو هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګنی حصارک ولسوالۍ د طالبانو د نیول کېدو لږ وخت سره مخ ده. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل د حصارک ولسوالۍ په څنډه کې طالبان موجود دي، خو د ده په وینا د امنیتي ځواکونو سره د جګړې توان نه لري. د پکتیا چارواکي وایي د جاني خیلو د ولسوالۍ څخه بېځای شوو کورنیو ته یې د مرستو رسولو کار پیل کړی دی. د پکتیا د والي ویاند نقیب احمد اتل تیره شپه مشال ریډیو ته ویل سرکاري پلاوی په شمکنو ولسوالۍ کې دی چې د بېځای شوو کورنیو دقیق شمیر معلوم کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی په شام کې د دشمنی ختمولو په مخه کومې مادې ته رسیدو لپاره به له روسیې سره خبرې مهمې وي، خو دې برخه کې مذاکرات مشکله دي. نوموړي دا خبرې نن په چین کې کړې دي او د ترکی پوځ ادا کړی چې له حکومتي ځواکونو سره نښتو کې د کردستان کارګرانو ګوند یا پی کے کے له سلو څخه زیات وسله وال وژل شوي او یا زخمی شوي دي.
انی ساجمل وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د زینو ورسپانو ادارې لوستې دی او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان مقامی د انګریزي او اردو ژبو ورسپانو خپلې ادارې په پیښور کې او په مردان کې د ترخګری په پیښو باندې لیکلي. په دې کې جنگ ورسپانو خپلې ادارې کې وایي د مردان په کچارو او د پیښور په ورسک کې کریسچن کالونی کې ځانمرګي بریدونه دا ښایي چې د ترخګری خلاف د جنگ باوجود هم ترخګری ختمه نه ده او د کام لپاره دا یو سنجیده چیلنج دی. ادارې وړاندې لیکي له دې وړاندې په کوئټه کې په وکیلانو باندې برید وشو او بیا په اقلیتی برادری او په مردان کې په وکیلانو باندې حمله وشوه چې لکه بلې ښکاری چې وسلوالو نوې کړنلار خپل کړې ده او نوې مقصدونه ترلاسه کوي. ادارې زیاتوي ته د پیښې ذمہواری د وسلوالو جماعت الاحرار قبول کړې ده او دا هغه ډله ده چې کله حکومت له وسلوالو سره مذاکرات کول نو هم دې ډلې ماحول خراب کړی وو. ادارې اخري کې لیکي وخت راغلی دی چې حکومت او عسکري مشروري سره کینی او په مکمل اتفاق سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کړنلارې جوړ کړي چې وسلوال بیا سر راپورته نکړي او چې د هغه قوتونو لاسونی سي چې په دې پیښه کې ککړوي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي دور زیوړاندې د متحده قومي موومنت او الطاف حسین پر ضد په قومي اسمبلی کې مزمتی قرارداد په متفقه توګه منظور کړی شو او په دې کې خبره دا و چې د دې قرارداد د متحده قومي موومنت مشر فاروق ستار هم رستا وکړه. ادارې اخري کې وایي د حکومت لخوا د الطاف حسین پر ضد مزمتی قرارداد به پورا نوي باید چې له برتانیې د حکومت نه د پر پرزید دو کاروائی غختن وکلیشی او که برطانیه الطاف حسین تواگی نشی اچولی نو بیا پکار ده چی پاکستان تی پلاس ورکلی.
دسیم حالات او دو نڑای مطبوعات
ترندر کو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداري یونیسف ویلي چې په پاکستان کې د ګوزند یا پولیو ناروغي ختمولو لپاره د ستنو لګولو ستراتیجی کامیابه تجربه ده. بلخو رایټرز خبرې ایجنسی لیکي چې د خوراک نړیوالې ادارې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د مالی مرستو کمیدو له وجې به خپل پروګرام جاری ونه ساتي. د دغه دواړو مقالو نورې برخې د یوې وړوکې د میروستو وړاندې کوو. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداري یونیسف په خپل ویبپاڼه په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په پاکستان کې له تیرو شلو کلونو راهیسې د ګوزن ناروغي ختمولو لپاره هلې ځلې روانې دي. په هغه هیواد کې د خاریو پوسنډو او کلیوالو علاقو کې د پولیو ناروغي پر ضد کمپاین کې د ساسکو ورکول یو لوی ستونزه وه. د دې وجه ناسمې انګیرنې او مذهبي عقیدې وي، خو په دې وروستو کې د پولیو ضد ستنو یا انجکشن لګولو سره دا ستونزه حل شوې ده. یونیسف اداره وایي د پولیو ضد ستنو سره د دغې ناروغي ختمولو په لړ کې ډېره مرسته کړې ده. هغه کورنۍ چې په خوا یې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکولو څخه انکار کوو، خو اوس په رضامندۍ سره خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد ستنې لګوي. د ادارې په وینا په نړۍ کې پاکستان دویم هیواد دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې د پولیو ناروغۍ ختمولو لپاره کوششونه کوي. په هغه هیواد کې په 2016 کال کې د پولیو ډېر زیات ناروغان ثبت شوي ول، چې د دې وروستو د پاکستان حکومت او نورو مرستندویه ادارو د دغې ناروغۍ ختمولو لپاره نوې ستراتیژي جوړ کړه. بلخوا رایټرز خبري ایجنسی لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې ویلي په افغانستان کې ټاکل شوي پروګرامونو ته دوام ورکولو په اړه باور نه لري چې بشپړ بشي. یادې داري د دې وجه په منځني ختیس او افریقا کې بحرانونه خودلې دي. خبري ایجنسی کې د خوراک نړیوالې ادارې مشر اتی ترین کاوزن د کابل څلور ورځني سفر په ترڅ کې خبرونه ته ویلي چې دوی له مرسته کوونکو ادارو سره لیدلي او ورته ویلي چې مرستو ته دوام ورکړي. د هغې په وینا د خوراک نړیوال اداره په افغانستان کې له 1983 کال راهیسې کار کوي او سږ کال د مرستو پروګرام کې تر 50 میلیون ډالرو کمښت سره مخ دي. د دوی په خبره له پاکستان د کډوالو ستنېدلو لړۍ هم تنده شوې ده. خبرې ایجنسی کې چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د ناامنۍ له وجې یادې ادارې په عارضي توګه خپلې هلې ځلې ودرولې، خو تر ټولو لویه مسله د پانګو یا فنډونو کمښت ده.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
درنګ کو د ازبکستان د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف خاورو ته وسپارل شو. د ازبکستان حکومت د سپتمبر په 2 منیټه اعلان وکړ چې و اتیا کلن ولسمشر د مزغو رګ اشلیدو له کبله مړ شوی دی. د هغه د جنازې په مراسمو کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون یو شمېر هیوادونو مشرانو ګډون کړی و. تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د ازبکستان د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف د جنازې مراسم د هغه د مړینې تر اعلان یو ورځ وروسته ترسره سو. په دغو مراسمو کې د یو شمېر بهرنیو مشرانو په ګډون زرګونو کسانو برخه واخیستله. په بهرنیو مشرانو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدیف، د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف شامل و. د غرض د ازبکستان له ګاونډي هیوادونو قزاقستان او قرغیزستان څخه د هغوی ودونو صدر اعظمانو په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د ازبکستان صدر اعظم شوکت میرزایف چې د تدفین مراسمو د تنظیم مشر هم و، په مراسمو کې د وینا پر مهال د اسلام کریموف ستاینه وکړه او هغه د ازبکستان مؤسس او د هغې خوري یو پیاوړی زوی وباله. د ورځې په سر کې د ازبکستان دولتي ټلویزیون د کریموف تابوت وشود چې په ملي بیرغ پوشل شوی و او له تاشکند څخه د سمرقند نړیوال هوایي ډګر ته ورسید. د اسلام کریموف میرمن تاتانیا کریموفا او د هغه کشر لور لولا کریموفا د تابوت شاته روانې وې، خو د نوموړي مشر لور ګلنارا چې د راپورونو له مخې په 2014 کال کې د فساد په تور په کور کې نظر بندوه په دغه مراسمو کې نه ښکارېدله. د ازبکستان حکومت درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. اسلام کریموف وشت کاله د ازبکستان مشري وکړه، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د دغه شاوخوا 10 میلیونه نفوس لرونکي هیواد مشري به وروسته څوک کوي. د ازبکستان د اساسي قانون لمخي کچيري ولسمشر مرسي او یا د یو ناروغي لکبل ونسي کولای چې خپل دند پر مخ یوسي، نو د دې واد د پارلمان د مشرانو جرګې رئیس به د دریو میاشتو لپاره د ولسمشر چاري سمبالوي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د خواخوږي پیغام استولې او د کریموف مړینه هغه واته ولوي ځای بلل ده. دغه راز د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف، د چین ولسمشر شي جن پینګ او د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د خبر پانو په خبرولو سره خوشینه شو دلته.
دا مشال ریډیو دا
دروډونکو د افغانستان په زابل ولایت کې د یو ټرافیکی پیښې کې شپږ دیش مسافر وژل شوی او پنځه بشو په شاخوا کې زخمیان دي. په پیښه کې ډېرې وژل شوی او زخمیان شوی کسان سوځېدل دي. محمد صادق رښتینی له قندهار دا رپورټ لري.
دغه پیښه د کیکندن سهار وختي مرکز کلات شارت نږدې د جلدک په سیمه کې رامنځته شوې ده. د زابل والی بسم الله افغان مال ازادي راډیو ته وویل چې د میوان ترانسپورټي شرکت اړوند یو درې سو درې موټر چې له کندهار کابل ته پر لارې وو، د یو بل ټیلر موټر سره چې د کابل څخه کندهار ته روان و ټکر کړي. د والی په خبره د ټکر په دغه پیښه کې شپږ دېرش مسافرین وژل شوي او تر پنځه ویشت نور ټپیان او سوځېدلې دي.
نن سهار وختي بله واقعه پیښه شول، د یو میوان بد ترانسپورټ او د یو ټیلر تر مابین تقریبا د شلو پنځه ویشتو شاوخوا کې زخمیان لرو. دې واقعې څخه چې اړیکې
که هم تر اوسه د پیښې علت نه دی معلوم، خو خلک د کابل کندهار او کندهار هرات پر لوی لار د ترافیکي پیښو لوی لاملونه بې احتیاطي، خراب سړکونه او د ترافیک پولیسو نه پاملرنه په ګوته کوي. د خلکو په باور د ترافیک پولیسو لخوا ترافیکي قوانین تر ډیره حده نه دي عملي سوي، او له بلې خوا د وسایطو چلوونکو ته د ترافیکي قوانینو د ښودلو په برخه کې ډیر کم روزنیز کورسونه برابر سوي.
نورونکو د افغانستان ملي دفاع وزارت د لوی دستریز مرستیال ستر جنرال مراد علي مراد په یوې فوزی غونډې کې رسنۍ ته وویل چې د افغانګډ ځواکونو په کندوز ولایت کې د عملیاتو پر مهال بریاوې ترلاسه کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل آرین په رپورټ کې وو.
په کندوز ولایت کې د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال ستر جنرال مراد علي مراد د دې ولایت په کچه د طالبانو پر وړاندې د پنځلسم تندر په نوم د تصفیې عملیاتو د دوم پړاو د پیلېدو خبر ورکوي. د ستر جنرال مراد علي مراد په وینا چې د افغان ګډو ځواکونو د څوارلسم تندر په نوم عملیات په کندوز کې په بشپړ توګه پای ته ورسوه، او په پایله کې د کندوز مرکز شاوخوا سیمو کې همدارنګه د لوی لارو په اوږدو کې کلک امنیتي کمربند اچولی دی. مراد زیاته کړه،
ما یی عملیاتی که امروز معاینات جنگ
دغه عملیات مک په هغه سیمه کې پیلو چې حالت مک خپل هدف ټاکلای دی، او غواړو چې خپل ټاکل شوی هدف ته ځان ورسوو، او دوه ورځې وروسته د دې عملیاتو پایلې مک مطبوعاتو ته وړاندې کوو. د نموړې د خبرو پر بنسټ چې ډیر ژر به کندوز د سولې او د امن کور په نوم بدل کړي، څو د دې ولایت خلک وکولی شي د کندوز هر کلی او هرې ولسوالۍ ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي.
ما برې مردمی کندوز اطمینان میتم کې
د کندوز خلکو ته ډاډ ورکوم چې سږ کال به دوی لوی اختر پرته له کومې ویرې د امن په فضا کې ونمنځي، او زه د کندوز خلکو ته اطمینان ورکوم چې دوی له خوښیو ډکې ورځې په مخ کې لري. بلخوا د کندوز ولایت اوسیدونکي او یو شمیر مدني فعالان بیا وایي چې د روان کال پیل څخه دا څوم ځل دی په دې ولایت کې د طالبانو د ځپلو په هدف تصفیې عملیات پیلیږي، خو لا هم د ښار شاوخوا سیمو کې همدارنګه د کندوز د ولسوالیو په ډیرو برخو کې وسلوال طالبان حاکمیت لري. د نوموړي ولایت یو تن مدني فعال هدایت الله همدرد په دې اړه داسې وویل:
نو اوس چې کوم عملیات دوی تصمیم لري چې پلاره وچی خلک هغه مړه ورته خوشبین نه دي، په دې سي تر اوسه پر حکومت سي جدي اقدام نه دی کړی، او بیا هم د خلکو هیله امداد چې د اختر پر رسیدو سره د خپل عملیات ته د سرعت ورکي، تر څو د کندوز خاریان خپل مراسم د اختر البته په ښه او شاندار توګه ولمنځي.
مراد د کندوز خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی پلان لري څو د دې ولایت ټول سیمه ګام په ګام د طالبانو لښتون څخه تصفیه کړي. نموړي دا خبره په هغه غونډه کې وکړه چې پکې د پولیسو د اته سو تاس پنځر زون قومندان، د پامیر د شلمې فرقې قومندان، د کندوز د امنی قومندان، او یو شمیر نورو جګپړو پوځي چارواکو هم حضور درلود.
روندونکو واشنگتن پوسټ ورسپانه په یو مقاله کې د افغانستان حالاتو ته کتنه کړې ده، او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کار او لاسته راوړنو جاجې اخستې دي. د مقاله نورې برخې بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی حکومت یو پلو په هیواد کې لزیات غربت او د وسلوالو له تشدد سره مخامخ دی او بل پلو په سیاسي توګه هم کلک بریدونه ور باندې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې نوموړی پر دې هر څه سربیره ډیر آرام ښکاري، خو ورځپاڼې ته ویلي چې کوم څه دی تر هر څه زیات غوسه کوي هغه دا دی چې هلته خلک د وخت قدر نه کوي. واشنگټن پوسټ لیکي اوش پیتا کلن ولسمشر اشرف غنی پر یو شمیر روغتیایی ستونزو درلودلو سربیره په شواروز کې اتل ساعته کار کوي. د ورځپاڼې په لیکنه نوموړی د خپل کار پر مهال هم د سیمه ییزو پرمختیایي پروژو لپاره هلې ځلې کوي او هم د خپل هیواد پر انتظامی چارو ژور نظر ساتي چې د درغلیو مخه ونیسي، خو په عین حال کې په هیواد کې د حکومت په اړه ښه فکر کوونکي کم دي او په ولس کې ځکه ناکراری ده چې د حکومت له ژمنې سره سم د روزګار پر رامنځته کولو کې لا نه دی بریالی سوی. په افغانستان کې د کړکیچ نړیوال سازمان استازی تیمور شیرن ورځپاڼې ته ویلي ولسمشر غنی ته له خپل لاسه ورپېښه ده، هغه ځکه چې له خلکو سره یې لوړې وعدې کړې وې او اوس خلک د هغوی نتیجې غواړي. ورځپاڼه لیکي چې د ده په حکومت ور شریک عبدالله عبدالله هم په دې وروستیو کې پر نوموړي کلکې نیوکې وکړې چې له ده سره پر مهمو ملي مسلو سلام مشوره نه کوي. اوس د دواړو ترمنځ د دې لپاره څو غونډې سوي دي چې خپلمنځي ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. ورځپاڼه لیکي چې د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ دا مشکلات په داسې وخت کې دي چې د اکتوبر په میاشت کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه یو ډیر مهم نړیوال کانفرنس کېدونکی دی. په دې کانفرنس کې به د نړۍ د سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران ګډون کوي او ولسمشر اشرف غنی به هغوی ته په دې اړه معلومات ورکوي چې تر اوسه یې په هیواد کې څه لاسته راوړنې کړې دي. د واشنگټن پوسټ په لیکنه چې کله ولسمشر غنی دې کانفرنس ته وینا وکړي او د خپلو لاسته راوړنو او راتلونکي په اړه پلان وړاندې کړي نو د کانفرنس ګډونوال به پر همدې اساس له افغانستان سره د مرستو په اړه پریکړه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه ولسمشر غنی ته یو پلو دومره سترې ذمهواری ورترغاړې دي او بل پلو د هغه د خپل حکومت چارواکي شکایتونه کوي چې نوموړی دوی کار ته نه پرېږدي. د یو وزارت چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته ویلي چې ولسمشر غنی وزیران ټاکي خو واک نه ورکوي او آن تر دې چې د وړو وړو چوکیو لپاره له خلکو په خپل انټرویو کوي.
مرول کاکړو چې تاسو ته د واشنگټن پوسټ د وسمان دی مقالې مهمې برخې وړاندې کولې. د نورو درکو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې لا هم افغان حکومت او حزب اسلامي د سولې په برخه کې د هوکړې رسیدو ته آماده نه دي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې له حزب اسلامي سره به د سولې خبرې نتیجو ته ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل د محمد حدیث پر دې رپورټ کې.
یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه به وخت نیون کې وي. سیاسي کارپوه حاجی سید داود د شنبه په ورځ ویل د حزب اسلامي په شرایطو کې بدلون او د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې لامل کېږي چې د سولې موافقه ته د دواړو خواو رسیدل ستونزمن شي.
زه فکر کوم چې دلته هم مشکلات زیات دي او کچیرته دا مشکلات هغوی په پام کې نیسي د افغانستان کورنی مشکلات او د هغې په رڼا کې خپلې فیصلې کوي نو شاید دا ډېر وخت ونیسي او دا ډېر په کم وخت کې. زه فکر نه کوم چې امکان ولري چې دوی دواړه دي او تفاهم ته سره ورسي.
له دې وړاندې د حزب اسلامي پلاوی له افغان حکومت سره د سولې د 25 مادې توافقنامې پر سر هوکړې ته رسیدلی وو او تمه وه چې دغه توافقنامه کابل ته د حزب اسلامي د پلاوی له راتک سره سم د ولسمشر غنی او ګلبدین حکمتیار له لوري لاسلیک شي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د یادې توافقنامې د ځینو عبارتونو د تفسیر په اړه اختلافات موجود وو چې له تشریح وروسته بیا هم د حزب اسلامي پلاوی د مشورې لپاره تللی دی. د دغه شورا ویاند محمد امین مظفری وایي داسې هیله شته چې له حزب اسلامي سره د سولې بهیر یو نتیجې ته ورسیږي.
در بعضې عبارات اختلاف نظرها
وو. دی وایي د دغه توافقنامې ځینې برخې توضیح او تشریح ته ضرورت درلود چې هغه توضیح او تشریح شوي د دې هیله کېږي چې دغه پروسه وروستۍ شي او د خلکو لپاره د سولې پیغام ولري. په همدې حال کې د حزب اسلامي یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ویل چې له حکومت سره د سولې خبرې وروستۍ شوې، د سولې د توافقنامې د اعلان په اړه چمتووالی روان دی او دوی د حکومت ځواب ته منتظر دي. له دې وړاندې جمهوري ریاست ویلي هیڅ یوې وسلوالې ډلې ته به د سولې په خبرو کې امتیاز ورنه کړي او د قانون خلاف غوښتنه به یې ونه مني.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال لري ته تاسې غوګه د نودرو کو د میسود قبایلو یو تنظیم میسود ویلفیر اسوسییشن ماوا په ډېر اسمل خان کې یو غونډه کړې ده. په غونډه کې د میسود مشرانو او ځوانانو ګډون کړی دی چې تفصیل د سیلاب مسود پر رپورت کې ورو
د دغه غونډې ایجنډا سوا او د دغه پلیټ فارم نه مسعود قبالون ته سرنګ ژغور وکړای شو. د مواد حساب کتاب وکمن مرستیال ډایریکټر ایوب ګل مسعود ویایي
چې موږ 22 اکتوبر باندې ټیلنټډ ایوارډ ورکوي او یوت کنونشن منعقد کوي په ډی خان شي چې دغه د پوره میز ماډیلټیز جوړ کی 22 اکتوبر ته میز کنونشن سره کامیاب شي.
د یو سیاسي ګوند رهنما غنی ګل د مسعود قبالانو د پاره ماوا کبرغای زیرای بولی
ماو کیم شای شریکړی دی کنه دا د وزیرستان د پورا او د نوی نسل د پورا یو شم مفید غو راکیږي کنه.
ملک نور خان زیاتوی چې مسعود بچون ته د علم ورکولو په هلو زلوک شباب میجاد ماوا سره یو په دغه لړک شه یو بل مشر نعمت ګل مسعود خپل تصورات په دارنګ بیانوي.
دا ډیر لوی تعمیری وا په دغه انټلیکچوال ډاکټرز انجینیرز او نور لرن خلک نوستو دغه بنیادی ایجنډا دا و چې چونکه ټول قبایل خصوصي په قبایل شه د جنوبی وزیرستان مسجد دا د تعلیم نه محروم دي چې ودغه لوري ته ډېر اړتیا توجه ورکړه شي.
یو طالب علم شریار مسعود د ماونا سیل لاری وار وای ځنه
کیم ویلفیر دا شروع کړی دا چار کلرشپ د مسجد سټوډنټ پر ډېر غریب سټوډنټ دي او د تعلیم شو کې تا خو د فایننس د وجنه د مقصد چې کیم اعلی تعلیم نه نشي حاصله ولای او ما و د سره زبردست چې کیم د دورت سکالرشپ کړه دا زبردست کامیابی دوه زیاده د اخرت رسین پښکاو
د غونډې په ورستورشه د لسم میاشتې په 22 نه چې د مسعود ژنیو د ستره غونډې را بللو او د ماوا د فال کولو د پارا زن نورې پرکړې ها ورشولې. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
دروندونکو د کورمې ځینی سرکاري سکولونو کې د زدهکوونکو لپاره د استوګنې یا هاسټل بندوبست نشته چې له وجې ډېر ستونزو سره مخ دی. په دې کې یو سکول د صدې کې د چیز د کوونکې هاسټل د نشټوالي شکایت کوي. نور تفصیل تاریخ او رغزاینه
په کورما کې د صدې گورنر ماډل سکول د کوونکې غوښتنه کوي چې په سکول کې دوی ته د داستوګنې لپاره د هاسټل سہولت ورکړل شي. معلوماتو تر مخه په سکول کې یو شمېر ماشومان داسې دي چې هغوی لری ځایونو نه په تګ راتګ مجبور دي ځکه چې په سکول کې د هاسټل سہولت نشته. د شپږم جمعات یو زده کوونکی عبدالغفار چې هر ورځ د منځنۍ کورمې نه سکول ته راځي مشال لوډیو ته وایي
مونږ کورنه وختي په و بجې راوځو نو بیا مونږ ته ډېر مشکل دي کباران یا بل څه موسم واجې نه مو ته بیا نه شورت له سکول ته
فضل قادر مشال لوډیو توای
صدې کې مختلف ټولنو کې پته کېږي کمرې ته نیولې دي آی کرایم پر چې او بیا هو لکه تخپل خوم پیږي سر بازار کې سر خاص بندوبست نه وي هلته شورم وي گاڑی وي او بازار کې قسم قسم د خلک اوسېږي. په دې وجنه د سټڈی ماحول نه وي برابر. په دې وجنه مو ریکوست کوو مو ته په دې سکول کې هاسټل منظور کړی شي.
د سکول مشر علمزیب خان مشال لوډیو توای په سکول کې سلور کوټې د هاسټل په توګه استعمالې خو بیا هم د زده کوونکو د استوګنې مسله شته.
ډیمانډ مې فاټا سیکرټریټ نه کړه پاول پرایورټي بیس باندې چې دلته چونکې د سنټر کوم بچون دي او غزګړی مقبل والا دي نو دیو جی دلته 40-50 کیلومتر نه بچون ته تګ ورته کې زیات تکلیف وي نو ما د استل ډیمانډ کړي دي 30 رومز چې 150 بچون ما سره ځاوي.
د کوزي کور مې په ساده کې گورنر ماډل سکول په نامه د غنیم سرکاري سکول دوه کال وړاندې حکومت د سیمې خلکو تعلیمي ستونزه حل کولو لپاره جوړ کړي دي چې پکې په دې وخت شاوخوا 45 د کون کی تعلیم ترلاسه کوي. تاریخ ورکزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته تاسو غوږ دنودونکو د رواني غړي اخري رپورت په لور تاسو پام را ګرځوم. د شمالي وزیرستان د ورکسمي اوسیدونکو وای چې اته میاشتې وړاندې خپل کورونه تستانه شوی خو لا هم د سکول وبو ترلاسه کولو کې ستونزې لري. د سیمې د اوسیدونکو د ستونزو په اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورت کې اورو او په اخره کې درته د یو سندره هم در خبرو.
دا نورکسی می یو مشر ملک عبدالسلام د ټلیفون د لارې مشال ته وویل 13 کال نومبر کې واپس تللی خو لا هم د سکلو وبونه محروم دي.
سر نن ورځ پیره د نیز وکلی ته نه د صفا به د ټبل ته تنظیم وسو او نو مثال د 1947 نن ورځ پیره نه د واټر سپلای سیم باندې پاسه وایي امیس پکې یین سے بو وته دی دې امیس کلای دې دې په دې واجنا پر ازواق مثال دی دولانه دې سمچې ته دېلی نا ساور دا چې پاو سوې پاو دې وې دې کرنګې کرنګې باس پر اندر اچار نه کو هر څه دې سپری نه چې تا پټه بل بریټ سوای دا پتا یې چې نن یې ته سابو یې کو خیر مجبور شوې پټ زنا نا یو یو غار وري مات کای وري ولې نیم کیلومتر کیلومتر په اسلام باندې دا دې خان اور وري په سارین سمور وري کو ډېر تکلیف دا ورته چې نه دې لاسې دې مرزوړې بون ندی دا استعمالوي
خون محمد وای په وختن واستړی شوی دی او د غلطا کشمسی ټیوبیلونه جوړیږي نو تر د سړکونو پر غاړو باندې خلکو ته د ننداره لپاره جوړیږي
یار دا تکلیف ته چې د دې په کویان وستړی سو بکد بل باندې سر باندې کندې دا خو بر نه ورکی دي لوم درې نه دا ولې دا وړ نه ته چې نه بروري دا د مر جوړې چې دا بار نه ربای دي نه بارې دې مرې لا جا ولې دي خال دې چې امره پرستان دې به نه دا خو ګوډي حکومت نه راځي چې دا جوړاوی خو جوړاوی نه راځي دانه نه لاس میا سمو پیراسه خو یاو درې می ساده ته بل څه طریقا نه کرا جوړا ابي خل پر کلاي ده بنو راس ته سا خو جنا نه ته تکلیف ته کا سمو تر کو بمو تر چر وري دا جنا وري کا ار چر کو متري نه نه
کلامو چ په دیاړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی نه او پختل نو دوی و وایل د صفاس کلو بو په ډیرو سیمو کې بندوبست شوه او زیات شمیر کې شمسی ټیوبلونه جوړ شوی دي دوی و وایل ارمی طرف نه بیل او د انتظامیه طرف نبیل د اوبو پسکیمونو باندې کار روان شوه او د غسیمې چې محرومه دي دوی به سروي وکړي او ضربه ورته د صفاس کلو اوبو انتظام وکړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دل ربا دل ربا دل ربا جان جانا میرا میرا رہانا جو اس کے دل میں تھا وہ مجھ سے کہانا کرونا کیسے میں گلا سارے نغمات وفا جا کے اوروں کو سنا ہے دل وفا
قسمت میں داس چیز کو تم خوارو زار اشنا میں لاڑو اس میں نہ دے بل پکار قسم میں خپل پدی نے مان سدل تو پروتم حیرا پچم کی کر سم میں تو نہ جانا